بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
درنو او محترمو اوریدونکو نننۍ خبرونه د حسین مسګری ورور په آواز د بقره د مبارکې سورې ل 44 څخه تر 43 آیاتونو پورې په تلاوت سره پیلو د دغه آیاتونو په اوریدلو پسې به یې د پښتو ژباړه هم واوري
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العلي العظيم
ده متعال خدای پنما اے بنی اسرائیلو زما هغه نعمت په یاد کړی چې پر تاسو مې پیرزو کړی وو او زما سره کړی وعده پورا کړی چې زه هم ستاسو سره شوی وعده پورا کړم او زما څخه ویره ولرئ او زما په درلیګلی کتاب باندې ایمان راوړی چې ستاسو کتاب تورات تصدیقوي او تر مخه ترې انکار مکوي او زما د آیتونو په بدل کې لګه بیا یعنی د دنیا مال ما اخلی او زما له عذابه وویریږي او حق له باطل سره مګډوي او سره له دې چې پوه یاست حق ما پټوي لمنځونه کوي زکات ورکوي او رکوع کوونکو سره یوځای رکوع کوي.
ګران اوریدونکو هر ځای کې چې یاست زموږ سلامونه او نیکې پیرزویانې ومنئ. نن د یکشنبې ورځ د 14 لمریز کال د غبرګولې د میاشتې 16 نېټه ده چې د جون د میاشتې له 6 او د ذوالقعدې د میاشتې له 15 او د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د پاک لمسی او د امامت د 6 ځلانده ستوري حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د شهادت کلیزه ده. ایزانو د امام صادق علیه السلام د تلین په مناسبت زلی اصغر عبدی تاسو ته د تسلیت ویلو په ترڅ کې نننۍ مازیګرنۍ یوه ساعته خپرونه وړاندې کوم. د خپرونې په سر کې به د ایران، افغانستان، پاکستان په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورئ. ورپسې به د ایران د اسلامي جمهوریت د 13 پړاو ولسمشریزو ټاکنو د مناظرو په هکله یوه اساسي تبصره درته وړاندې کړم او د پروګرام په دوام کې به هم د امام جعفر صادق علیه السلام د شخصیت په اړه د پاکستانی عالم مهدی غلام حیدری سره زموږ د همکار مرکه واورئ. ورپسې به د تلپاتې خوشبویي د خپرونې یوه تازه برخه تاسو ته وړاندې سي او په پای کې به د سیمې په اقتصاد کې د ایر اندازهګۍ په اړه یوه خپرونه واورئ چې په دې سره پروګرام پای ته رسیږي او ستاسو له حضوره رخصت اخلو. www.parsday.com/ps زموږ د انټرنیټي پاڼې ادرس دی. اوس د تهران 15 بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. په ټاکنیزو مناظرو کې له سپکاوی او تخریب څخه د پرهیز لپاره د معظم رهبر جدي خبرداری. کرونا سره د مقابلې لپاره له ګاونډیو څخه د افغانستان مرسته غوښتنه او د سوریې په ولسمشریزو ټاکنو کې د بشار اسد د بریالیتوب. ایزانو سم ستاسو پام را اړوم بشپړو خبرونو ته. د اسلامي انقلاب د معظم رهبر رسمي پاڼه د یو مطلب په خپرولو سره په ټاکنیزو مناظرو کې د سپکاوی او تخریب څخه د پرهیز په اړه جدي خبرداری ورکړی دی. د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علي خامنئي پاڼه په ټولنیزو شبکو کې د یو مطلب په خپرولو سره په ټاکنیزو مناظرو کې د سپکاوی او د یو بل د تخریب څخه د پرهیز په کله نومندان ته جدي خبرداری ورکړی دی. په دغه مطلب کې د معظم رهبر په وروستیو ویناوو استناد سوي چې ویلي هر کله چې ټاکنیز نومندانو په خپلو ټلویزیوني مناظرو کې د سپکاوی تور لګونه او د مقابل لورو د تخریب لاره غوره کړې هیواد له زیان او ضرر سره مخامخ سوی دی. د ایران د ولسمشریزو ټاکنو د اوو نوماندانو ترمنځ لومړنۍ ټاکنیزې مناظرې تېره ورځ ترسره سوې. په ایران کې د 13 پړاو د ولسمشریزو ټاکنو نوماند ټینګار وکړ چې باید خلکو ته د امید ورکول سي چې په ټاکنو کې یو داسې جریان رامنځته سوی چې د ننګونو د حل وړتیا لري. د ایران پریس له راپور سره سم د ایران د اسلامي جمهوریت د 13 پړاو د ولسمشریزو ټاکنو نوماند سید ابراهیم رئیسی وایي چې په ټاکنو کې د خلکو فعاله ګډون به مثبتې پایلې ولري. هغه زیاتوي په قضایي قوې کې د معظم رهبر په لارښوونو سره داسې اقدامات ترسره سول چې ځینو په عملي کېدو باور نه لرل. رئیس د ځوانانو له وړتیاو څخه د زیات استفادې په ټینګار کې وویل د هیواد د ستونزو حل د ځوانانو او د ماهرینو په مټ کېدای سي. ناسم اقتصادي فیصلې زیات زیانونه رامنځته کړي. ځینې خاص کسان شتمن سوي او ځینې بېوزله سوي دي. هغه زیاته کړه چې اوس هم په یو ځواکمن مقام کې ناست دی نو د قدرت تږی نه دی بلکې د خلکو د ستونزو د حل لپاره په ولسمشریزو ټاکنو کې برخه اخیستې ده. د ایران د اسلامي جمهوریت او د جنوبي کوریا د سوداګریو د خونی رئیس د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریو د بیا ځلې د پیلېدو خبر ورکړ. د ایران د اسلامي جمهوریت او د جنوبي کوریا د سوداګریو د خونی رئیس حسین تنهایی ارناتا وویل په وروستۍ ورځو کې د جنوبي کوریا چارواکو او د اقتصادي چارو فعالینو ایران ته په تګ او راتګ سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریو د بیا پیلېدو غوښتنه کړې ده. هغه زیاته کړه د جنوبي کوریا ستر شرکتونو ایران سره د راکړو ورکړو لپاره چمتووالی ښودلې او د ایران د سوداګریو په لړ لیست کې د شاملېدو غوښتنه کړې ده. تنهایی وویل وړاندوینه سوې چې په راتلونکو دریو میاشتو کې د ایران او د جنوبي کوریا ترمنځ سوداګرۍ فعاله سي او د کنګل سویو شتمنیو پر ځای ایران ته د مشینري او داسې نورې وارداتي توکي ورکول سي. د ایران د مرکزی بانک له راپور سره سم د ایران اته میلیارد ډالره په جنوبي کوریا کې د امریکې د بندیزونو د امله کنګل سوي دي چې په تېر یو کال کې کوریایي چارواکو د درملو او داسې نورو توکو د پلور لپاره د یادو پیسو د ازادولو ژمنه کړې ده چې تر دې دمه عملي سوي نه دي. د اقتصادي چارو د کارپوهانو په وینا جنوبي کوریا د امریکې له ویرې د ایران شتمني کنګل کړې او د ازادولو په مخ کې خنډونه جوړوي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکې ځانګړي استازي یو ځل بیا کابل او د سیمې هیوادونو ته تازه سفرونه پیل کړي. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت له لورې په خبره سوې اعلامیه کې راغلی چې خلیلزاد به په دې سفر کې دوهې کابل او د سیمې هیوادونو ته ځي او د افغان سولې په اړه به له بېلابېلو اړخونو سره سلام مشورې کوي. د افغان رسنیو له راپور سره سم خلیلزاد به په کابل کې له حکومتي مشرانو، سیاسي فعالینو، سیاسي شخصیتونو، مدني ټولنې له استازو او میرمنو سره ګوري. دا په داسې حال کې دی چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر سره سم په افغانستان کې تاوتریخوالی ورځ تر بلې زیات سوي او د سولې خبرې اترې په ټپه ولاړې دي. تر دې مخکې د افغانستان د پارلمان ځینو استازو ویلي وو چې امریکا تر وتلو وروسته په افغانستان کې د کورنیو جګړو د جوړولو په لټه کې ده. د په افغانستان کې د کورونا د خبراوي له درېیمې څپې سره سم کابل له ګاونډو هیوادونو څخه د مرستې غوښتنه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له ګاونډو هیوادونو څخه د بیړنیزو روغتیایي سامان آلاتو د مرستو غوښتنه کړې ده. اتمر په نورو هیوادونو کې د افغانستان له سفیرانو څخه غوښتنه وکړه چې د بیړنیزو روغتیایي مرستو د راجلبولو هڅه وکړي. د افغانستان د روغتیا د وزارت ویاند دستګیر نظر اعلان وکړ چې د اکسیجنو کمی په یوه جدي ننګونه بدله سوې ده، ځکه چې روغتیایي مراکزو کې اکثره ناروغان اکسیجن ته ضرورت لري. په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې لږ تر لږه 140 کورونایي ناروغان مړه سوي او تر زر زیات بستریان سوي دي. په افغانستان کې د کورونایي ناروغانو شمېر کابو 80,000 تنو ته رسېدلی دي. د کورونا د وبا د درېیمې څپې له خپرېدو سره سم په افغانستان کې ښوونځي، پوهنتونونه او سپورت ځایونه بند سوي دي. په ټویټر او نورو ټولنیزو شبکو کې په زرګونو کارونکو په افغانستان کې د هزارې قومیتونو له عام وژنې سره په مخالفت کې یو هشتګ جوړ کړی دی. زموږ د خبریال له راپور سره سم دغه هشتګ د ستاپ هزاره جینوساید په نامه سره جوړ سوی دی چې د نړیوالو پام ځان ته راجلب کړي او په ټویټر کې په یو ترند بدل سوی دی. د ټولنیزو شبکو کارونکو د بشري حقونو له نړیوالو ادارو څخه غوښتنه کړې چې د هزاره د هموجنو په درولو کې رول ولوبوي او په افغانستان کې د هزاره قومیتونو په نښه کېدل د نسل وژنې په توګه په رسمیت وپیژني. په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې په تېره بیا په کابل کې په زرهاوو هزاره عام وګړي په ښوونځیو، جوماتونو، سپورت ځایونو او روغتونونو کې د بمي بریدونو ښکار ګرځېدلی دي. په وروستیو اونیو کې د کابل په هزاره مش سیمه کې د نجونو په یوې ښوونځي بمي برید وسو چې له امله یې تر 300 زیات ماشومان په خپلو وینو کې ولغړول سوي. په ایټالیا کې د سوریې یو سیاسي فعال وویل د سوریې په ولسمشر ټاکنو کې بشار اسد بریالیتوب نړیوالو ته دا پیغام ورکوي چې د سوریې ولس په خپل رهبر او سرکومندان باور لري. دغه وتلي سیاسي فعال او دی رمضان ایتالیا رسنه سره په مرکه کې ویل اسد د مقاومت یو سمبول دی. کله چې ماینه ناروغ سو نو د درمن لپاره بهر ته نه واستاوه او په سوریه کې درملنه وکړه، خو په ټاکنو کې دغه د بریالیتوب تر ټولو مهم لامل د جګړې پر مهال دغه بې ساري رهبری ده. هغه په سوریه کې د ټاکنیزو درغلیو په اړه د لویدیځوالو ادعاوې ناسمې وبللې. رمضان ویل د ایتالیا اداره له 2011 میلادي کال را په دې خوا د خلکو له لورې نه ده ټاکل سوې، خو بیا هم هغوی غواړي نورو هیوادونو ته د ډیموکراسۍ سبق ورکړي. دغه سوري سیاستوال وایي د نړۍ هیوادونه په دوو ډلو ویشل سوي، ظالم او مظلوم هیوادونه. ظالمان د امریکې د امپریالیزم پلویان دي او پاتې هیوادونه بیا د دغه امپریالیزم په وړاندې مقاومت کوي، لکه وینزویلا، کوبا، لبنان، د ایران اسلامي جمهوریت، سوریه، روسیه او چین. په دې خاطر دی چې لویدیځوال د سوریه د ډیموکراتیکو ټاکنو پایلې نه مني، ځکه چې له بشارت څخه د خطرې احساس کوي. په سوریه کې تر 14 میلیون زیات وګړي په ټاکنو کې برخه واخیستل، چې کابو 15% یعنی 14 میلیون سوری وګړي بشار اسد ته رایه ورکړل. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت د فلسطین وګړو په تیره بیا ماشومانو په وړاندې د سیونیستي رژیم د جنایاتو غندنه کړې ده. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت ټینګار وکړ چې کول سي چې د غزې ترانګه د اسرایلو د هوایي وحشیانه بریدونو د عمله د ماشومانو په مسلخ خونی بدله سوې ده، نو بې ځایه خبره نه ده. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړه د غزې په ترانګه باندې د اسرایلو په وروستي یرغل کې کابو 70 فلسطیني ماشومان وژل سوي او په سلګونو نور ژوبل سوي دي. دغه هیواد په دې باندې په ټینګار سره چې د اسرایلو په مټ د ماشومانو ډله وژنه د بشریت د راتلونکي لپاره خطره جوړوي، له نړیوال ټولنې څخه غوښتنه وکړه چې د اسرایلو د دولتي ټروریزم په وړاندې غافل پاتې نسي. په غزې باندې د اسرایلو د یرغلګر رژیم برید چې د 12 ورځو لپاره دوام لرل، د ځینو بهرنیو لوبغاړو په منځګړیتوب سره په اوربند موافقه وسوه، خو د فلسطیني وګړو په وړاندې د دې رژیم ځپونکي اقدامات دوام موندلی دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د ترکمنستان سره د هرات تورغونډۍ د ریل پټلۍ پروژې د چارو پر ګړندي کېدو موافقه سوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر نن په هرات ولایت کې له خپل ترکمنستاني سیال رشید میردوف سره د دې ریل لارې په اړه خبرې اترې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو اعلامیه کې ویل دواړه لوریو په دې برخه کې د عملي اقداماتو غوښتنه کړې ده. د هرات توغندۍ د ریل لارې د سروې او ډیزاین موافقه دوه کاله مخکې هرات ته د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر پر مهال لاسلیک شوی و. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت ژغ.
سیاسی تبصره.
ایزانو وسم ستاسو پام را اړوم د نن ورځې سیاسي تفسیر ته، چې عنوان یې دی د 13 ولسمشریزو ټاکنو د 9 نوماندانو مناظرې، د تبلیغاتي ویناو او د خلکو د تمو اهمیت. د 13 ولسمشریزې ټاکنو د 9 نوماندانو ترمنځ ټاکنیزې مناظرې تېره ورځ د دریو ساعتونو لپاره ترسره شوې. د کرونا د خبروي په دوران کې د نوماندانو د پیژنګلوي لپاره تر ټولو پراخ او ټول شموله ملي رسنۍ ده. هر یو نوماند د ټلویزیون او رادیو په ځانګړي خبرونو کې په تیره بیا د ولسمشریزو مناظرو له لارې د خپلو پروګرامونو او پلانونو د بیانولو په ترڅ کې د خپلو سیالانو مسلکي او نظریاتي نیوکو ته ځواب ووایه. د ایران د دغه پړاو د ولسمشریزو ټاکنو په مناظرو کې درې مهمې ټکي ته د پام وړ دي. لومړی، د ولسمشر په واک او مسؤلیتونو او له هغه څخه د تمو په چوکاټ کې د نوماندانو د لیدلورو او پلانونو ارزونه ده. دوهم، د ټولنې په کچه کې د مخاطبانو او کارپوهانو له لورې د نوماندانو د لیدلورو او پلانونو د پرتله کولو له لارې د مقبولیت او د نرمو سیالیو رامنځته کول دی. دریم، چې بیا تر ذکر شویو مواردو مهم دی، هغه په ټاکنو کې د ګډون لپاره د خلکو شعوري حضور دی. ټاکنو ته په نږدې کېدو سره سیالۍ نور هم زور اخلي، که څه هم د اقتصادي پوښتنو او ځوابونو په منځومان کې چې د پچې اچونې له لارې او کره مهاویش په ذریعه ترسره سوې، نوماندان د ځواب ویلو په ځای پوښتنې مطرحولې او د بحث موضوع پس پاته مواردو په لور ولاړه. لیکن په دوام کې او د مناظرو په درېیمه برخه کې د نوماندانو د پلانونو او د لیدلورو د بیان لپاره مناسبه فضا رامنځته سوه او تر یوې کچې پورې د نوماندانو له تخریبي نیوکو شدت راکم سو. په لومړنیو ټاکنیزو مناظرو کې مطرح سوي اقتصادي عوایداتي ستونزې او ټولنیزې ننګونې بېلابېل لاملونه لري. له لویه سره د مسلو د حل لپاره باید د اقتصادي سرچینو او زیرمو په تېره بیا د مالي منابعو په مدیریت او د تولید د خندونو په لرې کېدو او د کسب او کارونو په رامنځته کولو کې ولټول سي. په همدې خاطر نوماندانو په دې زمینه کې خپل لیدلوري او د حل لارې چارې مطرح کړې. له دې پلوه ټاکنیز مناظرې خلکو ته د رڼې انځور په وړاندې کولو باندې د اسلامي جمهوریت د ټینګار ښودنه کوي. په داسې یو شرایطو کې چې ځینو د خلکو د کمزوري ګډون په فکر کې دي، د ولسمشریزو ټاکنو له شور نه ډکې مناظرې په ټاکنو کې د خلکو په ګډون زیات اثر لري. هره ټاکنه دوه رکنونه لري. اول رکن یې د خلکو ګډون دی چې ټاکنو ته مشروعیت وربخښي او د هیواد د سیاسي برخلیک په ټاکلو کې مهم جریان بدلوي. بخښنه غواړم، او د هیواد د سیاسي برخلیک په ټاکلو کې په مهم جریان بدلوي. دوهم رکن هغه نامزدان دي چې د مسؤلیت په منلو سره ځان د ولس رایو ته وړاندې کوي. اوس په پاتې شویو ورځو کې، یعنې د غبرګولې د میاشتې تر 28 پورې، میدان دغو یادو اوو نوماندانو ته په لاس کې پاتې سوي. اوس ټول د ټاکنو تبلیغاتو ته په تمه دي. نوماندان په ټاکنیزو مناظرو کې خپل پلانونه مطرحوي او دفاع ورڅخه کوي. دغه پړاو کولای سي په ټاکنو کې شور او شوق رامنځته کړي. دغه ټاکنیز شور او اشتعال له دوو لورو څخه د کتلو وړ دي. د دغه جریان یو لوری ولس دي چې په خپلو رایو سره د ټاکنو برخلیک معلوموي، او بل لوری ته بیا هغه کسان دي چې ځانونه یې نوماندان کړي او د مسؤلیت په منلو سره د سیالیو میدان ته ورډانګلي دي، او د ایران د 30 میلیون نفوس په وړاندې د هیواد د 4 کلن مدیریت لپاره خپل پلانونه او پروګرامونه بیانوي. دغه پړاو د ټاکنو تر ټولو حساس پړاو دی چې د زیاتو داخلي او بهرنیو رسنیو پام ځان ته جلبوي. اوس باید تر دوهمې مناظرې پورې صبر وکړو چې د لومړي پړاو د مناظرو په پرتره له شور او جوش نه ډکه ترسره کیږي. د سیاسي تفسیر پای. ایزانو د پروګرام په دې شیبو کې یو ځل بیا تاسو ته د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د شهادت په مناسبت په تسلیت ویلو سره تاسو ته د پاکستانی عالم مهدی غلام حیدری سره زموږ د همکار مرکه وړاندې کوم.
مولانا صاحب، د شوال د میاشتې 15 نیټه د نړۍ د ډېر لوی شخصیت امام جعفر صادق علیہ السلام چې هم علمی شخصیت و هم فقهي شخصیت و، د هغې د شهادت له ورځې سره سمون خوري چې په 1340 هجری قمری کال شهید کړی شو. تاسو په ټول کې د هغې د شخصیت په هکله زموږ اوریدونکو ته څه ویلی شئ؟ مهرباني.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. درانی صاحب ډیر ډیر مننه چې د اسلام یو عظیم شخصیت په باره کې د خبرو کونه فرصت اور مقدمات عنایت کا. اسلامی تاریخ کې د خبرو کونه فرصت اور مقدمات عنایت کا. اسلامی تاریخ کې د پیغمبر اور د خلافا دور د بعد مولا امیر المؤمنین دور د بعد کوم یو عظیم ترین شخصیت سرگان شوه، دغه شخصیت امام جعفر صادق علیه السلام دی. دی شخصیت په باره کې مختلف عنواناتو سره خبرې کیدای شي، اگر چې دی مختصر وخت کې زیاته ممکنه هم نه سه دا غټول احاطه وشي، کوم اختصار سره څوره پر ممکن دی. د دې عظیم شخصیت ذاتی خصوصیات، نسبی خصوصیات، دین د پاره د امام جعفر صادق علیه السلام کوم خدمات دي، علمی اثار اور علمی خدمات د امام جعفر صادق علیه السلام اور ور سرا دا ذاتی اخلاق، دا مهم عنوانات دی چې د امام علیه السلام مناسبت سره ور باندې خبرې کیدای شي. امام جعفر صادق علیه السلام یو خاصیت لري، چې امام جعفر صادق علیه السلام پلار طرف نه شجره نسب مولا امیر المؤمنین اور بی بی فاطمۃ الزهرا سلام الله علیها و سیده سره پیغمبر اسلام پر رسیږي. نو دی حوالی سره دا شخصیت نسب لحاظ سره بهترین نسب لري. مولا امیر المؤمنین ورمناد و جهانو دا غزوی امام حسین علیه السلام، داغه فرزند امام علی زین العابدین، چه داغه فرزند باقر العلوم امام محمد باقر علیه السلام، د دی شخصیت دی بزرگوار پلار دی. دی حوالی سره هم نسب لیا سره هم علمی حوالی سره اندازه لگیج ده بطور عظیم شخصیت فی. بل طرف نه د امام جعفر صادق علیه السلام مور بی بی حضرت ام فروا سه دا غی پلار نما حضرت قاسم سه دا خپل زمانه یو عظیم فقیه اور علمی شخصیت دی، سه فرزند دی دا محمد، دا محمد د مسلمانانو اول خلیفہ حضرت ابو بکر فرزند محمد بن ابی بکر. نو دی حوالے سره هم ټول مسلمانانو لپاره د غنصب انتهائی معتبر اور قابل احترام دی. کچری مو سترګو غړو د امام زندگی تا، نو ولسم ربیع الاول سنه 80 هجری کې مدینه کې ولادت کیږي، اور مشہور قول پا مطابق 25 شوال یو سل آتت سالی اختم ہجری کے مدینے کے شہادت کی. دول اسکالا دا امام زین العابدین علیہ السلام سیور اعلان دے زندگی کی، اور نون اسکالا خپل پلار حضرت امام محمد باقر علیہ السلام زیر سرپرستی وی. د زندگی کوما هغه وخت سکل امامت ورته منتقل کیږي اور ملاویږي د امام باقر علیه السلام شهادت تبات، داغه دور وی چې د بنی امیه او حکومت کمزوری او زوال طرف ته روان دي، اور اخیری زمانه کې دور د عباسی خلافه وی چې غو آغاز دي اور یای خپل حکومت محکم اور مستحکم نه دی کړی. نو دی حوالی سره امام علیہ السلام اغه زمان کې دور امامت دی، چې کوم زمان د حکومتونو د کمزوری زمانه دی. دی وجه نه امام علیہ السلام دغه فرصت غنیمت ګڼي اور علمی حوالی سره د دین اسلام خدمت ته پارا اور دفاع ته پارا اور تبیین اور بیانونه ته پارا هغه شاگردان تربیت کی هغه ته اولی علمونه منتقل کی تعداد سه اقصی نقاط دی دنیا کی مختلف ځایونو کې هغه د دینی شاعرو او د دینی احکام او عقایدو دفاع وکي. امام علیه الصلاۃ والسلام باره کې دا مشهوره دی چې څلور زره شاگردان امام جعفر صادق علیہ السلام درس کے بھی حاضری کری دی. جنو کسانو سکوم نامی لی کلی دی اغا ہم پر ضرورن دی سکوم نامی ہم معلومی دی اور بعض کتابنوں کے شتا دی خودیو کی سکوم اغا مشہور شخصیتی اغون اندازہ لگی کی دا امام علمی مقام سو مشہور شخصیت دا امام شاگردانو کے امام مختلف علومو کې مختلف شاگردان تربیت کړی دي. هر یو علم ته پر خپل شاگرد دی څنګه هغه علم کې تخصص او مهارت لري. مثلا قرآنی قرآن تفسیر او قرآنی علومو په باره کې د امام علیه السلام شاگرد دی حمران بن عیون چې د دې علومو کې ماهر دی. عرب د عربو ادبیاتو کې کوم شاگرد تربیت کوي ابان بن تغلب. فقه کې څو کوم شاګرد باري شخصیت دي امام اغادي زوراره اور علم کلام کې عقاید او بحث کې شاګردان تربیت کوي هشام اور مؤمن طاق. دین علاوه د مسلمانانو کوم څالور امامان دي امام مالک اور امام ابو حنیفه دد امام جعفر صادق علیہ السلام شاگردان دی. دو راحت پوری چه امام ابو حنیفه اغا وقت دی امام صادق علیہ السلام درس کی شرکت کئی دوا کلا اغا باندی فخر کئی بلکہ دو راحت پوری فخر کئی سا غیئی لول سنتان لحلک نعمان کچیر دوا کلا شاگردی د امام جعفر صادق علیہ السلام ما نوے کڑی نو زب هلاک شوه یعنی د علمی کو مقامات ما ته حاصل دي دا ما سره نو علمی حواله سره به زدی مقام ته نه رسیدلې دا علمی مقام حاصلونه سبب سکون دی غا شاګردی دی د امام جعفر صادق علیه السلام د علمی حواله سره څنګه کوم خدمات دي. دین علاوه هغه زمانی کې چونکه حکومتونه کمزوري وو نو اهل بدعت هغه غلو کوي مختلف و کسانو کو بتا د خدایي صفات ویر کوي یا هغه څه د غوا کېدو کې شرک دی د سي ګروهونه زیات پیدا شو چې امام جعفر صادق علی السلام سختی سره د یو مقابله وکړ د یو ابطالی وکړو اور هغه ته د اسلامي معاشره کې د پرچانی دو مقابل نه کړ. امام علی السلام عراق ته سفر کړی دی څو څو وار ته کړی دی بغداد تا خو کربلا نجف کوفه تا امام علیہ السلام سفر کرے دے وغزے کے کافی کاسانو تربیت ہم کرے دے وہ یو عظیمہ کارنامہ دے امام علیہ السلام زندگی کے غداوا چاغے زمانے پورے دے مولا امیر المومنین قبر مطہر آغا مخفی ہو دا امام جعفر صادق علیہ السلام سلام دے چاغا قبری سرگاند کو کمورا چود امام علیہ السلام ذاتی اخلاق و حوالے سرا نو د عبادت د امام جعفر صادق علیہ السلام د خپل زمانے ټولو نه لوی عبادت گزار دی. زهد اور تقوا کې سانی نه لري خپل زمانے کې د مهمان نوازی کې بهترین مهمان نواز دی د غربا اور د فقرا مدد اور خبرگیری عفو احسان صبر تحمل یو عظیم کوه دی یو غار دی. مدینه ته یو کس رچی مسجد نبوی کې هغه ناست دی ستړی دی څملستو خوبی راغلو خوبی والی شو ورسره یوه پیسې دی ورسره زر درهم ورکی دی یوې کیسې کې کله چې راویښ شي وګوري څاغه کیسه ورته په نظر نه راځي. هغه وخت کې مسجد کې دین علاوه بل چوک نه و. یو کونه کې یو شخصیت عبادت کې مشغول دی، د مسافر خیال دا و کوڅه د مال پیسې به د کاس خستی اچي هغه تی چې فلانی ایت چوکي د مال پیسې راکا تا منه پیسې اخستی دی. نو هغه ورته څوره پیسې وي څه زر درهمه دا کاس د مسافر بی خپل کور ته ور زر درهمه ورته ورکي. کله دا کاس واپس راشي خپل سامان کې وګوري یا پیسې موجود وي خپل واپس سی تپوس کی دا کا شوک ته ورته جواب ملوی کی دا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام دے ډیر خفکی ناراضه کیږي چې ما څورا غلط کار وکړه چې امام ته یا امام زه معافی غواړم ا پیسې ما سره خپل موجود دی من اوره کې نوې چپټې نوې کړي تا خپل امانت ته واپس واخله او ما معاف هم کا. امام علیہ السلام ورته یې سما معاف کوونه ته ما معاف کی خود کومې پیسې مدیر کړي دي مو اهل بیت یو اور سکل یو شوار ته شی چا ته ویر کو بیا غا واپس نه خلو. مشهور کول په مطابق دغه بزرگوار شخصیت 25 شوال باندې 148 هجری کې د دې شهادت کیږي اور د دې روزه په مدینه کې جنت البقیع کې موجوده دی. سو د امام خپل پلار امام باقر علیه السلام، امام زین العابدین اور امام حسن علیه السلام اور د پیغمبر تر حضرت عباس اور د پیغمبر لور حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها روزو سره د دې قبر مطهر دی. پروردگار عالم د متا د دې بزرگوار امام د اطاعت اتباع اتباع او د پیروي کونه توفیق عنایت کړي.
تل پاتې وږمې ډیرو قدر منو اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیک هیلی ومنی. عزیزانو د تلپاتې وژمې د پروګرام ل یبه بلې برخې سره ستاسو حضور ته حاضر شوم. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده په دغه لنډه شان وینا کې موږ د مختلفو معارفي او تفسیری موضوعاتو په اکله د رهبرۍ د ستر مقام حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای لیتوګ درته وړاندې کوو. په دې پروګرام کې په سیاسي راکړو ورکړو کې د حضرت امام خمینی وو بیلګو او عملونو ته اشاره کوي او هغه د هر ولس د سیاسي اړیکو لپاره یو پیاوړی او محکم چوکاټ ګڼي. راځئ چې دغه خبرې واورو. زه د امام په عملی کردار کې زینو بیلګو ته اشاره کوم. لومړی دا چې امام خمینی له دښمنیو او دښمنانو سره مقابله کې فعال او میړانه چلند درلود. د کمزوری او انفعال چلند نه و. امام خمینی هیڅکله کمزوری او منفعل نشو. نه یې د کمزوری احساس وکړ او نه یې لزانه کمزوری و خودله. د دښمنانو په وړاندې په طاقت او په فعاله توګه ودرېده. دوهم، امام به له هیجان کېدو ډډه کوله. د پیښو په وړاندې به نه جذباتي کېده او له عقله په خالي احساساتو به یې تکیه نه کوله. د امام فیصلې شجاعانه او له پیاوړو احساساتو سره یو ځای وي، خو په عقلاني محاسباتو ولاړ وي. دریم، امام به د لومړیتوبونو خیال ساته. پر لومړیتوبونو به یې تمرکز کاوه. فرض کړئ د مبارزاتو په دوران کې د امام لومړیتوب له شاهي رژیم سره مقابله وه، او اخوا دیخوا مسایل به یې د خپل کار ډګر ته نه راوړل. څلرم، د خلکو په وسونو او طاقت باور. امام خمینی د ایران ولس یو لوی پوه او توانمن ولس ګاڼه. په هغوی تکیه کوله، ورته هیله من و په تیره بیا ځوانانو ته. پنځم، پر دښمن بې باوري. امام خمینی د خپل لس کلن برکتناک ژوند په دوران کې چې د اسلامي نظام په سر کې یوه شیبه هم په دښمن باور نه کړ. شپږم، د ولس پیوستون او اتحاد ته اهمیت ورکول. دا هم د دغو دښمنو په وړاندې د امام د عملي کردار یوه ځانګړنه وه. او اووم، په الهي مرستې او وعدې کلی عقیده او ایمان. دا هم هغه اصلي ټکی دی چې امام په الهي مرستې تکیه کوله. ټوله هڅه به یې کوله په خپل ټول وجود سره په میدان کې وو، خو هیله یې د خدای مرستې او تکیه یې د خدای په قدرت او طاقت وه. ډیر عزتمنو اوریدونکو، د تلپاتې وږمې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. سر لوړې اوسئ. سیمی پا اقتصاد کی د ایران زای گرانو عزتمنو اوریدونکو، د تودو سلامونو په وړاندې کولو سره وسم د خبرونې په دې شیبه کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین منګس سره
د سیمې په اقتصاد کې د ایران د زایګي ترنوان لاندې له یو بل پروګرام سره ستاسو په حضور کې حاضر شویو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ګلونو دوستانو، کام په یاد وی په تیر پروګرام کې موویل چې په معاصر دوران کې په اقتصادي برخه کې د ساینس او ټکنالوژي د پرمختګونو په وجه د دې ډګر فعالان په دواړو برخو، یعنی سرکاري او غیر سرکاري برخو کې د سیمه ییزو له سیمې ور اخوا او نړیوالو معاهدو د لاسلیک کولو په تکل کې دي. د دغو معاهدو په سیوري غړي هیوادونه کولی شي چې په مختلفو شکلونو سره تولید په ډګر کې د یو بل کمښتونه او لږوالی تلافي کړي، او د خرڅون په خاطر د سامانونو د وړاندې کولو لپاره د منظمو او سترو بازارونو په تشکیلولو سره د غړیو ګټې پوره کړي. د یوې سیمې او له سیمې ور اخوا د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي معاهدو لاسلیک کول ګډ خصوصیتونو ته اړتیا لري. د دغو خصوصیتونو له مخې په یوه جغرافیایي حدودو کې د پرتو هیوادونو نږدې زمینې رامنځته کیږي. هغه څه چې د اقتصاد په موضوع کې مهم دي، له فرصتونو ګټه اوچتول دي. نن سبا دغه فرصتونه د سیمې له هیوادونو سره په تجارتي اړیکو او تبادلاتو کې زیات لیدل کیږي. د سوداګرۍ ارتباطات او د اقتصادي معاهدو لاسلیک کول د سیمې د هیوادونو د اقتصادي ودې او رونق پر رامنځته کېدو کې یو مهم سبب ګڼل کیږي. سیمه ایز او حتی له سیمې ور اخوا د معاهدو رامنځته کېدل د هغو هیوادونو ترمنځ چې دغه ارتباط ټینګولو کوشش کوي ګډو ټکیو ته ضرورت لري. دغه ګډ ټکي چې په څومره اندازه زیات وي د غړیو ترمنځ لا زیات مضبوط تعلق ټینګیږي.
د آسیا د جنوب لویدیځ سیمې په اړه دین، کلتور او تاریخ په شان مشترکاتو ته اشاره کولای شو چې هر یو اقتصادي معاهدې مضبوطولی شي. د آسیا د جنوب لویدیځ سیمه د نړۍ د تمدن یو لومړنی مرکز دی او له تاریخي لحاظه د اسلامي تمدن زړه ګڼل کیږي. د دې سیمې له 90% زیات خلک مسلمانان دي چې د خپلو اعتقادي اصولو پر اساس دنده لري چې په خپلو منځ کې د وحدت او یووالي لپاره کوشش وکړي. مثلا حج به په نظر کې واخلو. حج د اقتصادي مسایلو په شمول د مسلمانانو د زیاترو چارو د برابرولو لپاره یو ستر ظرفیت دی. خدای تعالی د نړۍ د مسلمانانو د تر ټولو سترې کلنۍ غونډې یعنی د حج د مراسمو په معرفي کولو کې په هغو کې د ګډون کوونکو ګټو ته اشاره کوي او د سورې حج په 28 مبارک آیت کې په یوه برخه کې فرمایي: لیشهدو منافع لهم، یعنی چې د خپل مختلف او ګټو ګټون کیوي. دغه ډیر ستر مراسم د حج لپاره مانوي او مادي ګټي لري. د حج د مناسکو تر ټولو مهم هدف او روح د خدای پاک عبادت او پرستش دی. د دې پسیوري کې حاجیان دا امکان پیدا کوي چې د انفرادي روابطو په ټینګولو سره په خپلو منځ کې د تجارتي تعلقاتو په رامنځته کولو او مضبوطولو لاس پورې کړي. همدارنګه په اوچته سطحه په غور او فکر او دور اندیشۍ سره له دغې کلنۍ سترې غونډې څخه د یو ګډ بازار په قالب کې د مسلمانانو د اقتصادي معاملاتو په نصوبې سره رابهر شي. کلونه وشول چې د مسلمانانو زړه سواندي مفکران د اسلامي نړۍ د اقتصادي مشکلاتو د هواري لپاره د دغه بازار د شتون د ضرورت خبره کوي. حج د اقتصادي مسایلو په شمول د مسلمانانو د زیاترو چارو د برابرولو لپاره یو ستر فرصت او ظرفیت هم ګڼل کیږي.
ایزانو د دغې سیمې د خلکو له ځینو نورو ګډو ټکیو څخه یو د هغوی کلتور دی. که څه هم د آسیا د جنوب لویدیځې سیمې لپاره دقیقې پولې نه دي تعریف شوي، خو ځینې سرچینې پکې د قفقاز سیمې ځینې برخې یا له قفقاز او اخوا برخې ایران، پاکستان، افغانستان، منځنی ختیځ، د منځنی آسیا ځینې برخې او د فارس خلیج د څنډې هیوادونه شامل بولي. د دغې سیمې خلک په زرګونو کلونو کې په ځای پاتې کلتور او کلتوري میراث کې شریک دي او کم و زیات یې له ارزښتونو متاثره کیږي. د کولمبیا پوهنتون څېړونکي حبیب برجان دغه سیمه د کلتور براعظم بولي. دغه سیمه د تاریخ په اوږدو کې د مختلفو کلتورونو او تمدنونو زیږونکتوني پاتې شوي ده. د آسیا د جنوب لویدیځ سیمه د نړۍ د تمدن لومړنی زیږنځای ده او لومړنیو سترو امپراتوریو په دغه سیمه کې بڼه نیولې ده. د نړۍ زیاتره عقاید او دینونه د آسیا د جنوب لویدیځ په سیمه کې جړل دي. دا سیمه د یهودیت، عیسائیت او اسلام په شان د مهمو الهي دینونو او د زرتوش په شان د غیر ابراهیمي دینونو زیږنځی دی. د بین النهرین تمدن تر ټولو ستر سمبول د موراوی لوحه ده. دغه قانون لیک لاغو ډیرو لرغونو لیکل شویو سندونو څخه دی چې د نړۍ لرغونې نړۍ باندې لا واکمنو قوانینو څخه خبروي.
په تیرو وختونو کې د آسیا د جنوب لویدیځ سیمې د دنیا د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د کلتوري، علمي، ساینسي او تجارتي تبادلې یوه مهمه لاره وه. نن سبا هم د اقتصادو په برخه کې مختلفو کوریډورونو نه له دغې سیمې څخه تیریږي چې ورباندې پانګونه د نړۍ د سترو اقتصادي فعالانو لپاره ګټوره کړې ده. د شمال جنوب کوریډور له دغو څخه یو تیریدونکې لاره ده او د نړۍ یوه اقتصادي ستراتیژیکه لاره ګڼل کیږي. او د شمال جنوب د کوریډور له لارې مرکزي آسیا، قفقاز، د اروپا شمال او سکاندیناوي سره د آسیا د جنوب لویدیځ، برصغیر او د فارس خلیج د سیمې د نښلولو تر ټولو غوره لاره ده. دغه خاص جغرافیایي موقعیت د هغو هیوادونو لپاره چې د دغې لارې په اوږدو کې شتون لري د سیمه ایزو او نړیوالو ترانزیتي ګټو څخه د ګټې وچتولو امکان رامنځته کوي. د شمال جنوب په کوریډور کې پراته هیوادونه د سامانونو له تیرېدو او ترانزیت څخه زیات درآمدونه حاصل کړي. هم هغه ډول چې پوهیږئ چې د منځنۍ آسیا هیوادونه په وچه کې ګیر دي، د سیمې او نړۍ د اقتصاد او په تبادلاتو کې د دغې سیمې د راوستلو لپاره د شمال جنوب کوریډور زیات اهمیت لري. دغه لاره کولی شي چې د چابهار بندر له لارې آزادو اوبو ته د منځنۍ آسیا د هیوادونو د لاسرسایۍ امکان رامنځته کړي. د ایران په جنوب ختیځ کې چابهار بندر د خپل ستراتیژیک موقعیت په وجه آزادو اوبو ته د دغو هیوادونو د رسیدو تر ټولو نږدې لاره ده. وخت د سامانونو په بیه لګونه کې یوه مهمه موضوع ده. د شمال د جنوب د کوریډور له فایدو څخه د مقصد بازار ته د سامانونو د رسیدو د وخت د مودې د کولو کمیدل دي. مقصد ته د سامان د رسیدو د وخت لنډوالی د ترانسپورت د لګښت د کمیدو سبب کیږي چې خپل د سامان د تمام شوي بیې د کمیدو یوه تر ټولو مهمه موضوع ده. دا مسله د تولیدونکي لپاره د یوې سترې سیالۍ یوه فایده رامنځته کوي. په همدې وجه دي چې د چابهار د بیبنایو د پراختیا لپاره د سیمه ییزو او له سیمې نه د ورآخوا اقتصادي قوتونو د شوق او ګروهنۍ کتونکیو.
ایزانو د چابهار بندر یو بل خصوصیت داغه د لنګر اچولو په ځی کې د بهیرو کشکونکو کشتیو د لنګر اچولو امکان دی. لا چابهار بندر نه پس د پاکستان، افغانستان او د منځنۍ آسیا، قفقاز او د اروپا د ختیځ د هیوادونو په شان تقریبا 800 میلیون نفوس لرونکي هیوادونه شتون لري او چابهار لاندې له نفوسو ډک بازارونه، یعنی د هند بهیرې د څنډې هیوادونه شتون لري. نړۍ په نقشه کې لا یو بل سره د دغو دواړو بازارونو د نښلولو لپاره له چابهار نه بله مناسبه سیمه نشته. یو ستر بازار چې د مصرف له لحاظه ډېر پراخ دی. همدارنګه په دې سیمه کې د لومړنیو موادو او وروستیو محصولاتو د سترو مرکزونو په شتون سره شمال جنوب کوریډور تجارتي مبادله تعداد زیاتول شي. دا دغه تبادلاتو لا نتایج څخه د سیمې د خلکو لپاره روزګار پیدا کیدل، د بیروزګاری د اندازې کمیدل او د ټولو او درآمدو بیا زیاتیدل دي.
په اخر کې باید د دې ټکي ذکر وکړو چې د سیمه ییزو تعلقاتو رامنځته کېدل او د معاهدو لاسلیک کېدل د دغې سیمې د هیوادونو د چارواکو سیاسي ارادې ته ضرورت لري. دا حقیقت باید یاد ولرو چې سیاست او اقتصاد دوه برخې دي چې د معاصر دوران کې له مخکې نه زیات یو بل سره نږدې شوي دي. سیاسي اقتصاد د اقتصاد او سیاست له علم سره اړوندو مطالعاتو کې یوه څانګه ده چې ډیره نوې هم نه ده چې د دواړو د تعلق خبره کوي. کله چې د نړیوال والی خبره کوو او یا د هیوادونو سیاست والانو د اقتصادي ډیپلوماسۍ فعالیتونو ته د یوې مهمې ستراتیژۍ په توګه په خپلو سیاستونو کې ځای ورکوي، نو د دغو دوو برخو د نږدې تعلق ښودنه کوي. د سیاسي عوامل اقتصادي نتایجو په ټاکلو کې تاثیر کوونکي او ټاکونکي دي، هم د هیوادونو په کورنۍ سطح کې او هم د هیوادونو ترمنځ په ارتباط. په کار دي چې تل یاد ولرو چې په ملي سطح کې اقتصادي پلانونه د یو هیواد د ترقۍ ځواب ویونکي نه دي، خو که دغه پلانونه د سیمې او له سیمې نه په ور اخوا سویه بڼه ونیسي، نو ډیر غوره امکانات او فرصتونه د هیوادونو په برخه کې کیږي.
زنو د دې پروګرام وخت هم دلته پای ته رسیدلی. هیله کوم چې دا تاسو د استفادې وړ به ګرځیدلی وي. parstudy.com/ps زموږ د انټرنیټي سایټ درکتی چې تاسو په د نړۍ او سیمې تازه خبرونه، سیاسي تبصرې، کلتوري پروګرامونه، همدارز اقتصادي پروګرامونه، جذب او جذبونکي خبرونه، همدارز ډیر خسته خسته عکسونه، ویډیوګانې هم لیدلی شي، هم زموږ خبرونه په ژوندې بڼه اوریدلی شي. parstudy.com/ps تر بل پروګرام په متعال خدای سپارو.
بریالي اوسئ.
درنو او محترم او اوریدونکو، دا یو ساعته خبرونه مو له تهران رادیو واورېده. ستاسو څخه ډیره مننه کوم چې زموږ سره ملګری وې. تر بل خبرونه مو په لوی خدای سپارو.